کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر بازاهر هرکلی کوم. طالبانو د استانبول په غونډه کې د ګډون لپاره درې شرطې ایښي. غونډه بلنده وي، پریکړه لیک به نه خپریږي او د جریان او څرنګوالي په اړه به یې له وړاندې معلومات شریکیږي. هر کې په اړه داسې وایي:
هر هغه فرصت چې جنگ ته د پای ټکی کېږدي، موږ هغه استقبالو.
یو شمیر افغان سکان او هندوان چې د نامنیو له کبله له افغانستانه وتلي وو، بېرته خپل هېواد ته راغلي.
کار ټولو افغانانو ته په هند کې ډېر سخت. موږ کولی شو چې په هندي ژبه وغږېږو، خو لهجوي مشکل لرو، سرمایه ګذاري مشکل لرو، خپل ماشومان نشو کولی چې درس ورباندې ووایو.
دا به هم واوري چې په امریکا کې د لویانو شاوخوا نیمایي یې په بشپړه توګه د کورونا ضد واکسین سوي، او اوس اروپایي مشران هم وایي تر سپتمبر پورې به د خپلو بالغو وګړو 70% واکسین کړي. او د زهرو کاروان پونیز پروگرام کې به د شدینه معتادینو له حاله خبر سو.
کورنۍ تانی پیغورونه دي چې هغه ته ورکه هغه ته د اجازه نه ورکه چې هغه یو روختین ته لاړ شي.
خو لمړی خبرونه له اسمت سروان څخه ورو.
په اورزغان کې د شفلوغ بند جوړولو چارې پیل شوې. غلام محمد سقزی په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازی وټاکل شو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای لا هم ډاډ نه دی چې ایران دې په اتمی موافقه کې خپل دښمنو ته راوګرځي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وای چې په روزګان ولایت کې د شفلوغ بند جوړولو چاري رسمن پیل کړي. د دې ادارې ویندوی نظام الدین خپلواک آزادی رادیو ته وویل
شپلوغ بند چې په روزګان ولایت کې موقعیت لري، د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا د اوبو مدیریت، د کرنیزو ځمکو خړوبولو، د موسمي سیلابونو کنټرول او هیوادوالو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي. د دې بند لګښت به د افغانستان ملي بودیجې څخه ورکول کیږي.
پر دغه بند کار پرون سه شنبه پیل شو. د دې پروژې له بشپړېدو وروسته به 115 هکتاره کرنیز ځمکه هم خړوب شي. غلام محمد سقزی په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازی وټاکل شو. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي شغله سقزی به شرق په لنوې دنده پیل کړي. د اعلامیه له مخې سقزی له 2014 میلادي کال تر اوسه پورې په آذربایجان کې د ملګرو ملتو د استازي په توګه دنده مخته وړي. تر دې وړاندې د شاوخوا 2.5 کلونو لپاره عادل راز په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازی و. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونه په بغلان کې د طالبانو له زندانه 28 تنه خوشي کړی دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ په نورزوک سیمه کې د زندان تیر شپه د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې مات شو. په اعلامیه کې راغلی چې له دې زندانه شپږ دیرش پوځیان او شپږ ویشت ملکیان خوشی شوي دي. دفاع وزارت ادعا کړی چې د زندان څلور ساتونکي یې وژلي او زندان یې هم ویجاړ کړی دی. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې وړمش په افغان امنیتي ځواکونو د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د طالبانو له یوه بنده 140 تنه خوشي کړي وو. په منځني ختیځ کې د امریکا مرکزی قومندانۍ یا سنکام وایي له افغانستانه د سپتمبر تر 12 پورې د ځواکونو د ایستلو په لړ کې تر اوسه پورې تر 15 سلنې پورې خپل ځواکونه ایستلي دي. د دې قومندانۍ په وینا تر اوسه پورې له افغانستانه په 116 الوتکو کې وسایل وړل شوي دي. دوی یو شمېر وسلې او تاسیسات د افغانستان ملي اردو ته سپارلي او دا لړۍ لا هم دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي لا هم ډاډ نه دی چې ایران دی په اتمی موافقه کې خپل شبونه تر وګرځي. د پرون ماښام په اسرائیل کې یو خبري غونډې ته وویل امریکا او اسرائیل یو هدف تعقیبوي او حق داري چې ایران باید اتمی وسله تر لاسه نکړي. د امریکا د بندونو چارو وزیر هم دا راز وویل تر اوسه پوری په ویانا کې 15 پړاو خبري شوی، خو لا هم څرګند نه ده چې ایران د حقوقو شمنو عملی کولو ته تیار دی چې په اتمی موافقه کې منلی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي متحده ایالاتونه بعد د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند پیاوړتیا لپاره د غزې په بیا رغونه کې مرسته وکړي. بلینکن پرون سه شنبه وویل د تاوتریخوالي د بیا پیلېدو د مخنیوي لپاره د غزې ناوړه انساني وضعیت ته پر پاملرنې او د دې سیمې د بیا رغونې د پیلېدا پر اړتیا ټینګار وکړ. د په عین حال کې وویل امریکا باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې دا انساني مرستې حماس ته نه رسیږي. امریکا حماس یوه تیرورستي ډله ګڼي او ټاکل شوې ده چې سپیس ایکس راتلونکې میاشت او بو د یژانو په شمول د ازمیش لپاره څو شیان فضا ته یوسي. د اوبو یژان یا ترای گریډ هغه مایکروسکوپی او اوبژوي دي چې په خورا سختو شرایطو کې ژوندي پاتې کېدای شي. څېړونکي غواړي چې په فضا کې په سختو شرایطو کې د دغه حیوان د جینونو مقاومت معلوم کړي. ټاکل شوې ده چې سپیس ایکس د جون په دریمه فضا ته د اوبو یژ یوسي. په نړیوال فضایي تمځای کې څېړونکي هیله لري چې په فضا کې د اوبو د یژ په وسیله هغه جینونه وپیژني چې په نامساعدو شرایطو کې ژوندي پاتې کېدای شي یا ځان ته له سختو شرایطو سره سمون ورکولی شي.
خبرونه مولا زده رادیو واوریدل. دوستانو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم خبرونه ته ادامه ورکو. په لمړني مطلب سره طالبانو د استنبول په غونډه کې د ګډون لپاره درې شرطونه ایښي. غونډه بلندوي، پریکړلیک به نخ پریږي او ترخوا به د جریان او څرنګوالي پاړه لوړاندې معلومات شریکیږي. دا شرایط د طالبانو یوې سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړی دی. دغه شرایط داسې مهال مطرح کیږي چې د استنبول غونډه د افغانستان د شخړې د حل لارې د پیدا کېدو لپاره بنسټ بلل کېده، چیرې چې اند راتلونکي نظام لپاره د طرحو وړاندې کولو مسله د اجنډا یوه مهمه برخه بلل کېده. جزئیات په دې راپور کې
خکاری چې د استنبول غونډه هغه ډول چې د افغانستان شخړې ته د حل لارې پیدا کېدو لپاره مهمه بلل کېده هغه سپایل ورنکړي. ازادي رادیو ته د طالبانو یو شمیر سرچینو منلې چې د ډلې د استنبول غونډه کې د ګډون لپاره خپل شرایط وړاندې کړي. په دې شرایطو کې یادونه شوې چې د استنبول غونډه به د لنډ وخت لپاره وي، د غونډې جریان او څرنګوالی به لوړاندې معلومیږي او په پایله کې به یې هیڅ ډول پریکړلیک نه خبريږي. خو د طالبانو رسمي ویانتو یانو د دې شرایطو په اړه د ازادي رادیو پیغامونو ته ځواب ورنکړ. دغه شان د امریکا غږ ته هم یو طالب مشر په استنبول غونډه کې د طالبانو د ګډون شرایط بیان کړي. د غونډې لندن پر مهمو مسایلو بحث نه کول او تر خوای د دوی د لوړ پوړو چارواکو نه ګډون هغه درې وړاندیزونه دي چې طالبانو کړي. طالبانو ته نږدې سرچینه وایي دا ډله نه غواړي چې د استنبول په غونډه کې د بون په څیر یو برخلیک تکرار شي. پخوانی طالب چارواکي سید اکبر هغه ازادي رادیو ته وویل طالبان غواړي چې د سولې خبرو برخلیک یوازې په دوحه کې معلوم شي.
طالبان وایي چې دا غونډه به فیصله کنه غونډه نه وي چې دا شنې شي لکه د بند غونډه. طالبان سره د سپیکر هم دی چې د غونډې هغه ایجنډا چې امریکایانو جوړه کړې ده هغه ایجنډا د منځه ولاړ شي. ایجنډا خپل د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ یو ایجنډا جوړ شي هغه په غونډه کې تل کار شي.
د استنبول غونډه د امریکا په وړاندې زو د ملګرو ملتونو په منځ ګرځټوب جوړیږي چې د افغانستان د سولې برخلیک معلومې دو او دروانې جګړې د پایله لپاره مهمه بلل کیږي. د غونډې ته د افغانستان د راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه طرحې هم چمتو شوې او د ملي مصالحې عالی شورا له ویتر سره په کې د ګډون خبره کړې و. که څه هم د افغانستان حکومت رسمند د طالبانو د دې وړاندې شوې او شرایطو په اړه څه نه وایي خو د سولې لپاره له هر فرصت پر ګټې ټینګار کوي. د جمهوریت ریاست د ویان مرستیال لطیف محمود
هر هغه فرصت چې جنگ ته د پای ټکی کېږدي او د سولې لپاره فرصت او بستر وي مونږ هغه استقبالو.
د دې وړاندې جمهور رئیس غنی هم د استنبول په غونډه کې د لوړ پوړي افغان پلاوی د ګډون لپاره یو شرط دای خو چې د طالبانو مهم مشران به هلته حاضري. خو کچېره د استنبول غونډه کې پر مهم مسایلو لدی ډلې د جګړې پر پای او د سولې خبرو پر راتلونکو برخلیک بحث ونی شي د افغانستان لپاره به څه ګټه ولري. هغه پښتنه چې د دې وړاندې د ځواب په اړه اندېښنه ښودل شوی او ان ویل شوی چې که د استنبول غونډه د هغو هیلو برخلاف چې د کانفرنس لپاره شته پایله ورنکړي د افغانستان د راتلونکي برخلیک په اړه باندې اندېښنې لا زیات کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سحر لوو د ماشم تروب جو پر منځنۍ صفات ولس اشپژنوي او د اف ام پر سلا شهر پندز ته په ټول افغانستان کې صفه وځي او ردلسی وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو خو اوس چې مسله د سولې او جنگ ده د استانبول د غونډې په اړه مو راپور واورید هغه که څه هم په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی زیات شوی دی خو له دې سره سره یو شمیر افغان هندوان او سکان چې د نامنۍ لکبل خپل هیواد پریښي او بیرته افغانستان ته ستنه سوی دي د دوی ډیر شمیر تیر کال د کابل په شور بازار سیمه کې د سکانو پر عبادت ځای تر برید وروسته هند ته کار شوی وو یو شمیر له هم اندیشنه لري په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
خوشبوره ما بودن کاکای ما بود زن کاکای ما بود یکم شرک خوردیم بیچاره بود
پینزویش کلن سندیپ سنگ د سکانو له حق او کورنۍ و دی چې تازه بیرته افغانستان ته راستنه شي ودی د او څلور کسیزه کورنۍ تیر کال په شور بازار کې له حق 14 وروسته چې د دوی په عبادت ځای وشو او د کورنۍ شپږ غړي پکې وژل شول آل شول چې خپل هیواد پریږدي په یاد حمله کې چې مسولیت یې داعش وسلواله ډلې ومنه 15 کسان وژل شول سندیپ فکر کاوه چې هند کې به ژوند خشي خدا سه ونه شول د په هند کې د خپل بد شپو ورځو کیسې کوي
ونو مشکلات دا شنه نه د نارک دامن
نه با او به نه ډوډۍ نه کور ناروغي بابا خو ډاکټر بد چا په غم کې نه وو د کور کایه وهل ته مکتویل تاسو کډوال یا ویزه واخلي ځان پولیسو سره راجستر کړي حل ته هم مک ډیر سرګردانه وو
نه راجستر پولیس کنه
د اوس په کابل کې د سکانو په یو عبادت ځای کې اوسېږي په یو دکان کې کار کوي چې شپږ زر افغاني ورکوي او خپل ژوند پرې تیروي کولراج سنگ بل افغان سګ دی د شاوخوا دوونه کیږي چې لخپل مور سره بیرته له هند نه افغانستان ته ستون شوه د هم د دوی پر عبادت ځای تر بری درسته هند ته ولاړ هلته نه میاشتې تیرې کړې خود ژوند د سختۍ او د کورونا وایرس د پراختیا لامل بیرته افغانستان ته راغی
حالت مرز ډیر شوی او موږ ته پامرد نه کېده موږ هم دې لپاره ولاړو چې امریکا یا کاناډا به موږ وغواړي موږ ته هلته ستونزې ډیرې وي نور نشو رسیدلی مصرف زیات او چې قرنطین شو نو ستونزې نورې هم زیاتې شوې
مخکې هندوستان ټایم ورځپاڼې لیکلی وو چې د کاناډا دفاع وزیر هرجیت سنگ ساجن د 2000 زیږدیز کال په اپریل میاشت کې د افغان سکانو او هندوانو د امنیت موضوع مطرح کړي او کاناډا ته د انتقال غوښتنه کړې و د 2000 کال په جون میاشت کې د جمهوریت غوښتونکو او دیموکراتانو دواړو ګوندونو نه شلو سناتورانو د امریکا د بهرنۍ چارو د وخت له وزیر مایک پامپیو نه په یو لیک کې غوښتي و چې افغان سکه او هندو لګکې چې د خپل مذهب لامل د داعش ډلې د خراسان اڅانګې لګوښ سره مخ دي ومني خو ډېر افغان سکان او هندوان وای چې د غشمنی نه دی عملی شوی د افغان هندوان او سکان یو شمیر کورنۍ چې لاهم په هند کې دي دوی هم غواړي چې بیرته افغانستان ته راستنی شي یو هم لدوی دیا سنگ انجان دی
کار ټول افغانانو ته په هند کې ډېر سخت مونږ کولای شو چې په هندي ژبه وغږیږو
خو بیا هم لهجوی مشکل درو تاسو ته پته ده چې په هندستان کې بشمار ژبه او بشمار لهجې دي او د دې سره سرمایه گذاری مشکل لرو خپل ماشومان نشو کولای چې درس ور باندې وایو ځکه چې په دولتي ښوونځیو کې مونږ ته د اسنادو په نه درلودلو سره مشکل ده او مجبور یو چې په شخصي ښوونځیو کې شامل کو ته سوی اوسه ده کې چې اقتصادي مشکلات هم ډېر دي
د دزله هم غواړي چې افغانستان ته ولاړ شي خو پرې کړ نه شي کولای پم دی حال کې په ملي شورا کې د افغان سکانو استاذي هم افغانستان ته دغه کورنۍ ولستنې دوه هر کله کوي اوس په افغانستان کې د استوګنو افغان هندوانو او سکانو کرشمیر په لاس کې نشته خو مخ کې کشمیر زرګونو ته رسیدو د افغانستان د مشرانو جرګي غړي انرکلی هنریار وای تر اوسه د افغان سکانو سلويخت کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوې چې حکومت هم د دوی د حقونو د خوندیتوب او ښه ژوند داډ ورکړي اغلی هنریار دوی ته د هرکلی تر اتسنګوای امنیتی ځواکونو ته دند سپارل شوی چې د هندوانو او سکانو د عبادت ځایونو امنیت وساتي
ولسمشر معرف وزارت ته جدي لارښوونه وکړي تر څو د تعلیم زمينه دوی ته مساعده شي همداسې عالی تحصیلات ته او حج او اوقاف وزارت ته هم سپارښتنه وکړي تر څو هغه مشکلات چې په دې عرصه کې د حل شي د خوښي زیاته ده چې ولسمشرنن د کار او ټولنیز وزارت ته هدایت ورکړ تر څو چې د افغانستان په جنتریه یو ورځ ونمول چې چپاغه کې د هندو او سکان ملي کلتور راځي چې هر کال دا غول منزل شي.
دا خبر کیدی شي چې د زینو لپاره هله بخون کوي، خو یو شمیر لا هم له دایښ وسلوالو ویر لري. افغانستان ته د افغان هندوانو او سکانو بیر ترستنیدل داسې محال دي چې له دغه هواد د بهرنیو ځواکونو د وټلو بهیر د مې په لومړی نیټه پیل شوه او ټاکل شوی چې د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې تر 11مې نیټې بشپړ شي، چې ورسره د جګړو او تاوتریخوالي د لا پراخېدو ویره هم موجوده ده. خو افغان حکومت تل ویلي چې په افغان ځواکونو کې د خپل خاورې او خلکو د دفاع وړتیا موجوده ده چې بېل شکه افغان هندوان او سکان هم پکې شامل دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري دوستانو، وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو د همګړی به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت پر روان کال کې د غالیو د صادراتو لزیاتېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان فواد احمدین ناصری رادیو ته ویل چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت په امریکا، آلمان او عربي متحده اماراتو کې د غالیو د پلورنې لپاره د دایمي بازارونو د جوړولو په حال کې دی چې د لنډمهاله او اوږدمهاله نندارتونونو په جوړولو سره صنعتکاران کولای شي چې په دغو نندارتونونو کې خپل تولیدي محصولات وپلوري. دغه په وینا چې د غالیو سوداګرو ته د شپږ سلنه صادراتو پیسې د تشویق او ملاتړ لپاره ورکول کیږي چې په دې سره به پر روان کال کې په هیواد کې د غالیو د صادراتو کچه لوړه شي. نوموړي زیاته کړه چې وزارت د نړیوالو مرستندویو بنسټونو په ملاتړ په نږدې راتلونکي کې د غالیو د تولیداتو او صادراتو د زیاتوالي لپاره له ګټې پرته پورونه برابروي. په افغانستان کې د کنزلو تولیدات زیات شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین نازادي رادیو ته وویل چې دغه هیواد په کچه څناسه 2000 ټنه کنزلي تولید شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو او احصایې ریاست شمیرنې ښیي چې د تیر کال په بهیر کې په ټول هیواد کې 15000 هکټار ځمکې څخه 1555 ټنه کنزله تولید شوي ده. ویل کېږي چې د کنزلو زیاتره کروندې په فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنګان، کندوز، تخار، بغلان او هلمند ولایتونو کې شته دي. او د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 95 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 109 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 60 پوله، زر هندي روپۍ 180 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 390 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مواردله اوس په یو نړیوال موضوع راوخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د لویانو شاوخوا نیمایي په بشپړه توګه د کورونا ضد واکسین سوي دي، او اروپایي مشرانو هم ویلي چې کافي واکسین برابر کړی چې د خپلو بالغو وګړو په سلو کې او یا تر سپتمبر پورې واکسین کړي. امریکا او کاناډا تر اتلسو کلونو کم عمر تنکیو ځوانانو او ماشومانو ته هم د کورونا ضد واکسین لړۍ پیل کړي، او اروپایي ټولنه هم تمه کوي چې په راتلونکو څو اونیو کې به دغه پروسه پیل کړي. نور په دې راپور کې
په امریکا کې د لویانو نیمایي برخه د کووید 19 ناروغي په وړاندې بشپړ واکسین شوی چې د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې یو مهم پرمختګ دی. په عین حال کې په متحده ایالاتونو کې د کورونا نوې پیښې او لامل د مړینو شمیر هم مخ په کمیدو دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې وه چې د جولای تر څلورمې پورې به د امریکا د نفوس د لویانو د برخې په سلو کې اویا لږ تر لږه د کورونا ضد یو ډوزه واکسین ترلاسه کړي. په اوس وخت کې دا شمېره په سلو کې 28 ده. له دغه پرمختګ سره هم مهاله موډرنا کمپنۍ پرون سیشن به اعلان وکړ چې د نوې څېړنې نتیجې ښیي چې واکسین تر 12 کلونو پورته ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره خوندي او اغیزمن دی. تر اوسه په امریکا او کاناډا کې د فایزر او بایونټیک واکسین ته اجازه ورکړل شوې چې 13 کلونو کم عمر ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته ورکړل شي. اروپایي ټولنه هم تمه کوي چې پر روانو اونیو کې دې ته اجازه ورکړي چې تر 13 کلونو لاندې وګړو ته د همدې فایزر بایونټیک واکسین بهیر پیل شي. په اروپا کې د کورونا ضد واکسینونو کمپاین چې په لومړیو کې ډیر ورو روانو په دې وروستیو کې ګړندی شوی او له دې سره په یو وخت هم په ډیرو هیوادونو کې د دغې ناروغۍ له امله لګول شوي محدودیتونه په نرمېدو دي. د هغو اسنادو له مخې چې پرون سه شنبې اروپایي مشرانو ته وړاندې شول، دا ټولنه تمه کوي چې څه باندې 1 میلیارد ډوزه واکسین به د سپتمبر د میاشتې تر پایه ترلاسه کړي. دا کافي واکسین دی چې دا ټولنه پرې تر دې نیټې پورې ټول د واکسین مستحق کسان واکسین کړي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لان په یو خبري کانفرنس کې وویل چې اروپایي ټولنه ټاکلي هدف ته د رسیدو په لاره ده او زیاته کړه چې که دغه بهیر په همدې ډول دوام وکړي نو به وکولی شي ټولنې په خوندي ډول بیرته پرانیزي. اروپایي ټولنه دغه راز تمه کوي چې د روان کال تر پایه 425 میلیون ډوز نور واکسین هم ترلاسه کړي چې په دې سره به ټول هغه واکسین چې دا ټولنه یې ترلاسه کوي 1.5 میلیارد ډوزو ته رسیږي. اروپایي ټولنه همداشان په پام کې لري چې 100 میلیون ډوزه واکسین د روان کال تر پایه هغو هیوادونو ته په وړیا توګه ورکړي چې ورته سخته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او نن اعلان وکړ چې د کورونا وایروس هغه نوې بڼه چې په هند کې پیدا شوې وه اوس د نړۍ په 350 هیوادونو او ځایونو کې ثبت شوې ده. په هغه راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوي چې د وایروس دغه نوې بڼه په چټکۍ سرایت کوي خو د ناروغۍ شدت او سرایت خطرونه تر څېړنې لاندې دي. په هند کې چې د وایروس د دغې نوې بڼې پیښې ډېرې زیاتې شوې وې د تیرو 24 ساعتونو نتیجې ښیي چې د دغه وایروس نوې پیښې په وروستیو نږدې 6 اونیو کې په متوسط ډول د ورځې تر ټولو ټیټې کچې ته رالوېدلې دي، خو په دې هېواد کې د واکسین کمی په خپل حال پاتې دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته افغانستان ته راګرځو. په غزنی ولایت کې د نورو کلونو پرتله 6 کال د کانکور په ازموینه کې تقریبا 6000 لږو شاګردانو ګډون کړی و. د دغه لږوالی بیلابیل لاملونه بلل کېږي. تفصیل به زما له همکار وورو.
د غزنی اوسیدونکي ولس کلنه زهرا په سکنی کانکور ازموینه کې ونده اخیستی. زهرا په کانکور ازموینه کې ګډون کول د انسان د ژوند د نوي پړاو پیل بولی.
امروز یک روز خاص در زندگی ما
نننی ورځ ما په ژوند کې و ځنګړی ورسته په 12 کلنوز د کړو کې چې ما کوم زحمتونه ګاللی وو خونن ټولو ته دا ښکار کوم چې آیا ما زحمتونه ګاللی وو کنه چې څه ډول درسونه می ویلی وو
می درس خواندم.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د تیرو کلونو په پرتله د کانکور په سګنی ازموینه کې د ګډونوالو په شمیر کې کمواله راغله. د پهنتون استاد او په غزنی کې د کانکور ازموینې اخیستونکې غازی محمد تکلوایی سخت جګړې، فقر، بیوزلۍ، له پهنتون څخه له فراغت وروسته ځوانانو ته د کار نه پیدا کېدل، د مجبورۍ ولامل نورو هیوادونو ته د ظلمو تک، په خوانځیو بریدونه، نامناسب نصاب او داسې نور هغه څه دي چې په غزنی کې د کانکور په سګنۍ ازموینه کې د ګډونوالو په شمیر کې کمواله راوسته. خغلی تکل ازادي راډیو ته وویل دا چې د تیرو کلونو په پرتله سک باید د غشمیر لوړ شوی وي خو له بده مرغه کم شوی دی.
زما په نظر کې د سه مختلفو لاملونو د دې سبب شوی چې سږ کال په کانکور کې د زده کوونکو تعداد راکم شوی وي. تر ټولو غټ لامل چې دغه ماته د کریکولم مشکلات کاریږي. جګړې هم یو علت ده چې جګړې ډېرې سوې دي او اکثر زده کوونکو زده کړو ته لاسرسی نه ده پیدا کړی. نو نور لاملونه هم کېدای شي.
د غزنی پوهنتون رئیس پوهنمل محمود همت وایي په تیرو کلونو کې په دغه ازموینه کې تر 14000 پورې ځوانانو او پیغلو ګډون کاوه خو سږ کال دغه شمیره 9000 تنو ته راکمه شوه. خغل همت غزنی علم دوست ولایت یادوي وایي دا د هیواد له هغه ولایتونو څخه دی چې د کانکور په ازموینه کې په زیات شمیر نجونی او هلکان پکې ګډون کوي. خود د خبره په سګنی کانکور کې د ګډونوالو د شمیر کمواله د اندېښنې وړ دی.
غزنی ولایت یو لاغ ولایتو څخه ده چې اکثره وخت د فعالیتونو ګراف یې ډېر لوړ دی. کله ناکله د 14000 پورې رسیږي. که څه هم څکه له نورو کالو څخه تعداد متفرقه عمومي کم دی ولې بیا هم نسبت نورو ولایتو ته زیات دی. تقریبا 6 کال چې دی 1050 کسان ګډون پکې او له دې کمره چې بده کې 3000 یو څلوېښت زموږ ته خوند دی.
غزنی هغه ولایت چې له سختو جګړو سره سره هر کال د کانکور په ازموینه کې زیات شمیر شاګردان ګډون کوي چې د غشمیر تقریبا د هیواد تر 25 لزیات ولایتونو څخه زیات وي خو سګنې کمواله د اندېښنې وړ دی.
او له غزنی څخه به کونړ ته ورسو په مرکز اسعدآباد کې به د یو خوارکشت وان چې په یو لاس کراچۍ چلوي او د خپل کورنۍ نفقه برابروي د ژوند له حاله خبر سو.
د 25 کلن سید رحمان یو لاس پنجه نه لري، هغه همداسې لمور پیدا شوه. اوس ورته د لسکسیزی کورنۍ سرپرستی ورپغاړه ده. دغه کورنۍ ته د نفقې پیدا کول لپاره د اسدآباد په خار کې لاسي کراچۍ چلوي او پکې پردي درانه پیټي وړي.
ترالې چلو ما د لاسګاړې کار کوم، لاس هم دغه سمه یو بره لاسګاړې مشکلات هم راته ډېر سي دي. کھاتا کول پرتا کول او خجول دا راته ډېره مشکله ده، ځکه چې دا خو زموږ مجبوره څه اندازې مشر یم د کورنۍ پلار من دغه سپینګری دی او نور لاس کا سکور را پغاړه دي. زه هم دا کار کوم دا ټرالیغه پلار می چې دا سپینګری نور ورونه می ټول ماشومان دي لمانه مشر یې زه.
اوسې په لاسي کراچۍ کې د اوړو یو 50 کیلوي بوجۍ او نور شیان چبلي او د مرورې ولسوالۍ د موټرو اډې ته رسوي. وایي کله چې ترې لاسي کراچۍ چپه شي او د چا مال خراب شي نو سخت رټل کیږي، خو بیا هم اړ دی چې دا هر څه واوري او وی زغمي، ځکه بل چاره نه لري.
تا پر بار کورانه وغورځيږي زه خر راته قاریږي، ځکه چې هغه تاوان کې هغه شی خرابېږي.
هغه وای بلته لسوال او لاسنیولو ورته دا ډیره غوره ده چې په خپل یو لاس همت کوي او خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
او ځمدارس بلته لاس نشمانی ولا خپل همت او خپل زیرو کاګم خپل کوشش کوم او خپل باندې داس کوشش کوم چې خپل باندې سزان ته پیدا کوم بل تلاسونه.
سید رحمان را ته ویل په خوای مزدوري خو خو روانو جنگونو او تیر کال د کرونا لامل رامنځته شو بندیزونو او د خلکو اقتصادي حالت کمزوري کېدو سره دوی هم ستونزو سره مخ شوي او مزدوري کم شوې ده. معلول سید رحمان هم د نورو غریبو معلولو او بیوسو کسانو په څیر له حکومت په دی ګیلمن دی چې د مرستو په ویش کې مالدارو واسطه لرونکو ته څو څو ځلې مواد ورکړل شول، خو دوی له پامه غورځول شوي دي.
کسان چې واسطې لري هغه اخلي، هغه څوک چې واسطې نه لري هغه نه اخلي. نه تر اوسه خو مال څه څه نه دي راکړي، پښتانه همداره چې زموږ چې څه حق کېږي هغه دی رالارې.
په کونړ کې چارواکي مانی چې د مرستو په ویش کې یو څه ستونزې شتون لري، خو دوی بیا هم هڅه کوي چې دغه ستونزې هوارې کړي او حق حقدار ته وسپاري. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
هغه وګړي چې هغه مالکیت لرونکي وګړي دي او هغه زحمت باسي او هغه خپل اولاد ته د حلال نفقه په تلاش کې، موږ به کوشش وکړو چې د دوی لپاره هغه امکانات چې موږ په اختیار کې لرو یا د موسسات بعضې کومکونه ترسره کوي، نو دا شخص هم د کومکونو نه برخمن کیږي.
په افغانستان کې روانو جنگونو ډېرې کورنۍ د غم په ټغر کې نولې، له چای د ګټې وټې سړی واخستل او څوک هم معلول کړل چې ورسره د کورنۍ سرپرستی یا عمر خوړلو سپینګیرو کمزورو یا معلولو او یا هم ماشومان ته پاتې ده. دغه کسان کله دومره پیسې وګټي چې کورنۍ ته پرې یو وخت ډوډۍ برابر کړي او زیاتې ورځې داسې هم وي چې خالي لاسونه کورونو ته ستنېږي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
او سم ورسیږي تاسو راغلو پیغامونو ته چې په ګرځې سره وورو.
تاسو لا پیغامونو
اختر محمد د کندهار د ولایت د ونی نه یې څه دا پیغام سپټوم. دا د کندهار په ولایت کې پرون درو اتیا نفر په کورونا مجوری باندې نیوی تازه اختصیل و مزمه د رئیس جمهور صاحب څخه دا ایل امید چې په افغانستان کې د ماسک کول جبری کی کدا جبری نه کې موږ خار غریب ملک یو د کورونا نه جوړی کته موږ یې واری خبرسول دا را کور څخه د موږ به حساب جنازه وځي. مزمه مطلب دا دی چې رئیس جمهور صاحب دا د کورونا نه جوړی د فار ماسک جبری کی جرمانه شي د تاسو لري ماسک نو تړلی په بازار سره وتلی او هغه سره د جرمانه کیږي د ورځ دوی بندي کیږي. دا به نو موږ دا نه جوړی د شهر سره په امان کې وو سی زه کدا سینې نو ډیره مشکله د موږ ته بای سر په خامو چې نور مو وخت نه نیسو وسله.
زوانم محمد نسیم
ولسملی د کندهار ولایت او تماس کې زما د معارف د وزارت او معارف ریاستوت څخه هیله ده چې مکتبو کې هغه استادان یا ټول کې چې د خپل وجودیت څخه ناوړه استفاده کوي هغه استادان یا مطالعه پکې کړه کړه که څه هم رسمي نو د څو د شاګردانو او د خلافو کې بعض استادان داسې څه محترم چې د استادۍ یا ښوونکي د مقدس وجودیت څخه پرده کوي.
کریم خان خبر کوم لنګرهار سرخود لسوالینا ورجانا د ماده پیغام دی ولخمشه اشرف غنی ته ورسیږي وروره دلته چې کوم مواد راغلي غریب خلکو ته نه ور کړی ټول چې د مالدار اخلي چې دا کوم دی مونږ ملکان دي ټول هم دی پټي وروره دا بلا چې ورسرانه سي وروره دا ټول اغلا ده والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستانو لا پیغامونه مو مننه کوم او بیا هم په نورو خبرونو کې تاسو پیغامونه ته پاتمه یو چې کابل سي د خپل سیمو ستونزې سره شریک کړي. د خبرونې نیمه برخه ته ورسېدل په کابل کې 12:30 دقیقې دی. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی له اسمت څروان څخه اورو.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي چې په روزګان ولایت کې د شفلوغ بند جوړولو چارې رسمن پیل کړي. پردغه بند کار پرون سه شنبه پیل. غلام محمد سقزی په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازي وټاکل شو. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي شغله سقزی به شر خپل نوې دنده پیل کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونه په بغلان کې د طالبانو له زندانه دوه شپه ته تنه خوشي کړی دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ په نورزوک سیمه کې د زندان تیر شپه د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې مات شو. په منځنی ختیځ کې د امریکا مرکزی قومندانۍ یا سنټکام وایي له افغانستان د سپتمبر تر 12 پورې د ځواکونو د ایستلو په لړ کې تر اوسه پورې تر 15 سلنې پورې خپل ځواکونه ایستلي دي. د دې قومندانۍ په وینا تر اوسه پورې له افغانستان په یو سلو شپېتال وټکو کې وسایل وړل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي لا هم ډاډه نه دی چې ایران د پاتومي موافقه کې خپل ژوند تر وګرځي. او ټاکل شوی چې سپیس ایکس راتلونکي میاشت او بو د یژانو په شمول د ازمیش لپاره څو شیان فضا ته یوسي.
له اسمت سروان څخه مو خبرونه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلای سي پاته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیز پروګرام په ګټه سره اورو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې له ایران څخه افغانستان ته د کاچاکو پر مهال 4000 شپخ سو لیټره کیمیاوي مواد ونیول سول. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښو ته راګرځو.
د حامد کرسی په نړیوال هوایي ډګر کې د هیروینو د قاچاقو مخاوني ولشوه. له نشې موادو سره د مبارزې موینه د حساسو څیرونو ادارې کارکونکو د مسافرو د تلاشي پر مهال دوه نفر داسې محل ونیول چې 2 کیلو او 1.35 ګرامه هیروینې په خپل خېټو کې پټ کړي او غوښتل د هندستان پایتخت ډیلی ته قاچاق کړي. له نشې موادو سره د مبارزې موینه